دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 24مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د بلدیاتي ټاکنو په پړاو په تړاو کې د فاټا د حیثیت په بلوچستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ د نامنی او یاغیتوب د مخنیوي لپاره د نوي ځواک او د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته راغونډ کړي دي. خو په لومړي سر کې منور شاه تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی د نن په پاکستان کې د راتلونکو صدارت انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي شو. کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی او د امریکا د استخباراتي ادارې په خوانې مفرور اهلکار ته په روس کې عرضي پناه ورکول کیږي. او اوس پاموکلی د خبرونو تفصیل ته. د نن په پاکستان کې د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول کیږي چې پکې د هیواد د سرکاري ریډیو په وینا ټولو نامزد امیدوارانو خپل کاغذونه جمع کړل. د لړ کې د اسلام آباد په شمول د سلور واړو صوبو د اعلی عدالتونو چیف جسټس صاحبان پریزایډینګ افسران مقرر کړی شوی چې د امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کوي وسولوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر ترمخه پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتو لپاره ممنون حسین او تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین د خپل امیدوار په توګه نومول دي. بلخوا پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ګوند رضا ربانی د خپل صدارتي امیدوار په حیث نامزد کړی دی. د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو شپږو آزادو پارلماني غړو په دې انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار د ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ جیمز ډوبنز باید د رواني جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د ملي امنیت او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار سرتاجزي سره ملاقات کوي. د خپل دوه ورځني سفر پر مهال به ډوبنز د سرتاجزي سره په دوه اړخیزه معاملو او سیمه ییزو حالاتو خبرې اترې کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2014 کال نوروسته د افغانستان نه د ځواکونو استلو په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسكر نه پریښودل د یو هیواد په ګټه هم نه دی. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې جیمز کنینګم ویلي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي پوځیان د افغانستان نه وځي او د هغې نه پس دلته د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول موجودګي پاتې نشي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې په دې ستایو کې دا خبره ډیره توده شوې چې ګنی امریکا د افغانستان نه په مکمل توګه د خپل ځواکونو په استلو غور کوي. د ډنمارک ځواکونو د افغانستان نه وتل شروع کړی دی. د ډنمارک زیاتره پوځیان په هلمند ولایت کې ډیر دي. د اگست د اولې نیټې نه به د ډنمارک د ټولو شپږ نیم سوه عسکرونه درې سوه په هلمند ولایت کې پاتې شي او د 2014 کال تر پایه به د افغانستان د نړیوالو جنگی ځواکونو د وټلو په بهیر کې مرسته کوي. ل 2002 کال راهیسې چې ډنمارک افغانستان ته پوز لګلې تر اوسه یې درې سلويخ پوځیان په دې هواد کې وجل شوې دي. نړیوال بانک وايي تقریبا په سلوکیش پک دیش افغانان د غربت د کرخلاندې ژوند کوي. په کابل کې پرون د نړیوال بانک مشر رابرټ سم ویل
په افغانستان کې د بیوزلی سطح ډیر لوړه ده چې لوجی ډیر وګړي د تاوانونو له خطر سره مخامخ دي. شزي او ځوانان تر ټولو زیات د دې هیواد ځانمنونکې طبقه ده.
د نړیوال بانک مشر زیاته کړه د ټولنیزو خدماتو د خکېدو او د ریټایر شوي خلکو لپاره نظام د اصلاح په لړ کې د افغانستان د حکومت سره د 12.5 میلیون ډالرو مرستې کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ماسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن ورسته له هغه بیا توجه زیاته شوه چې په ریپورتونو کې ویل شوی داسې ښکاری چې د امریکا د استخباراتي ادارې په خوانه مفرور اهلکار د ترانزیت سیمینه بهر روس کې چیرته ځای پر ځای شي. د مدافع وکیل اناتولی کوچرنا ویل ایڈوارد سنودن ته به اسناد وسپارل شي چې لمخې به یې نوموړی د ماسکو له هوایي ډګر نه بهر او په آزاد توګه په روس کې ووسی. کوچرنا په روس کې د عرضي پناه لپاره د ایڈوارد سنودن سره مرسته کړې ده. امریکا ایډوارډ سنودن په جاسوسي تورن کړی او د روس نه یې غوښتي چې نوموړی دې ورته وسپاري. په مصر کې د تشدد لړۍ دوام لري چې د ریپورټونو تر مخه په قاهره کې په ورستیو پیښو کې د پخوانی صدر محمد مرسي دوه پلویان وجل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د مرسي پلوي ډلې اخوان المسلمین په خپل ویب سایټ خبر ورکړی چې نن سهار د مرسي پلویانو احتجاج کولو چې په ساده جامه کې پولیسو ورباندې ډزې وکړې. د مړو شوو او ژوبل شوو کسانو په اړه د مصر د صحت چارواکو لا هم تصدیق نه دی کړی. د قاهره په شمال کې منصوره نومې سیمه کې په یو بل پیښه کې د یوې تاڼې مخې ته د چاودنې په نتیجه کې 19 کسان جوبل شوي دي. مصر کې روانه نارامي د هغې نه پس د تشدد اړخته تلې چې روانې میاشتې په درېیمه نیټه محمد مرسي د واک نه لرې کړی شو.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره لویو سیاسي ګوندونو د خپلو امیدوارانو کاغذان جمع کړل. په داسې حال کې چې په روان کال کې په پاکستان کې بلدیاتي ټاکنې هم ترسره کیږي، خو په فاټا یا قبایلي سیمو کې تر اوسه دا نظام نه دی معرفي کړل شوی. د قبایلي چارویو کارپو وایي دا سیمه رښتینی استازي نه لري چې غږ پورته کړي.
ما په څه د فاټا والی وارث نه ښکاري شو. فاټا بالکل محرومه ده.
په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي لپاره د پوځ او پولیسو بغیر د یو نوی ځواک د جوړېدو خبرې کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیس پخوانی مشر وايي دا وړاندیز نوموړی وار د مخ لور کړی.
کدا آرمی تاسو انوالو کې نو هغه به دادی چې تاسو آرمی پولیسایز کوي لګیا. ما کانسپټ داو چې آرمی خپل رول دی، د پولیس خپل رول دی.
یو خاطر کده پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې په هیواد کې بدلوټ شیډینګ لړۍ په درو یا څلور کلونو کې پای ته ورسوي. په بلخوا د بلوچستان ول ضلع ته د بجلی ورکړه ځنډیدلې ده. یو ځایی استوګن په دې اړه وایي
یو خاطر د دوبی د ګرمۍ روزی دي او بل خاطر د بجلی ډیر زیات لوټ شیډینګ دی چې په څلور غنټې کې په مشکل کله په غنټه راشي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخوري راځو خپل لومړی راپور ته. په پاکستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن د نومور کولو کاغذان جمع کیږي. په دې ترڅ کې یو خالوی سیاسي ګوندونو د خپل امیدوارانو کاغذان جمع کړي او بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه له یو بل سره مشاورت کوي چې تر څو یو متفقه امیدوار ته سره ورسیږي. نور حال اسلام آباد سراج ظهیر کوي.
نن د صدارتي چوکۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار مومنون حسین او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار سینیټر رضا ربانی د خپل نامزدګۍ کاغذونه اسلام آباد های کورټ کې جمع کړل او دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د جسټس ریټایرډ وجیه الدین د صدارتي چوکۍ لپاره کاغذونه ډاکټر عارف الوی په سن های کورټ کې جمع کړل. د صدارتي چوکۍ لپاره د امیدوارانو د مرستو لپاره اهلي زلي روان دي او د لړکی عوامي نشل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون کاف د پاکستان پیپلز پارٹی د مرستی اعلان کړی دی او د دې ترڅنګ پاکستان مسلم لیگ نن د جماعت اسلامي سره د رابطې او د مرستو غوښتو لپاره چودري نثار علي خان استاذ ټاکلې دي او د غرنګ پاکستان پیپلز پارٹی خورشید شاه خپل استاذ ټاکلې دي او نوموړي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره هم رابطه کړې ده. یاد دي وی چې لدی وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نن لخوا د ممنون حسین علاوه سلور نمونه د صدارتي امیدوار لپاره مخې ته راغلي وو چې پکې اقبال ظفر جګړه، سرتاج عزیز، غوث شاه او مهتاب عباسی شامل وو. دا دې هم یاد وی چې صدارتي ټاکنې به په شپږم اگست کېږي او د دې لپاره به سلور وانو صوبو او د غرنګ اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې اوټونه اچول کېږي او په اووم اگست به د نوي صدر د نوم اعلان کولای شي او په اتم ستمبر به د موجوده صدر آصف علي زرداری د صدارت موده ختمېدو وروسته به په نهم ستمبر نوي صدر خپل چوکۍ ترلاسه کوي. د ذکر وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده چې صدارتی ټاکنې دې د شپږم اگست په ځای په دیرشم جولای وکړی شي. په کومه چې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری اټارنی جنرل ته وویل چې د الیکشن کمیشن نه دې معلومات وکړی شي چې په شیډول بدلولو کې خو به سائنی خندان نوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد
د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي او د پښتونخوا حکومت وایي دوی د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیاتي ټاکنو کول لپاره تیاری نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ګل په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د کیس د اورېدنې پر مهال ټولو صوبایي حکومتونو ته امر وکړي چې د سپتمبر د میاشتې تر 15 نیټې پورې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قانون سازي عمل سرته ورسوي او تر دغه نیټې وروسته دې په دوو هفتو کې دننه بلدیاتي ټاکنې ترسره کړي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور کې واوري.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په درې څلورو ورځو کې به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قانون په مسوده د اتحادي ګوندونو ترمنځ مشاورت سرته ورسي او د دغې وروسته به دغه قانوني مسوده د پښتونخوا د اسمبلۍ نه منظورولی شي.
بلدیاتی قانون کی امینڈمنٹ کول واړو یا یو نوی قانون راوستل واړو او دا ټول سلسله هم کو د درې سلو ورځو کې دا قانون مسوده چې نو فائنل په ان شاء الله.
هر څوک د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په وینا په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره په قانوني مسوده باندې د اتحادي ګوندونو یو کارکونکي ډله کار کوي، خو پښتنه دا ده چې په تیرو وختونو کې پوځي ډکټیټرانو په غیر سیاسي بنیادونو بلدیاتي انتخابات ترسره کړي وو او د بلدیاتي انتخاباتو په لور د سیاسي او جمهوري حکومتونو رویه مثبت نه ده پاتې شوې. نو په داسې حالاتو کې موجوده صوبایي حکومتونو لا په دې لړ کې څه رقم قانون سازي په کار ده. د دې پوښتنې په ځواب کې کارپوه خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل چې بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو په کار دي او د انتظامیه او مقامي نمائندګانو ترمنځ په اختیاراتو کې توازن په کار دی.
کلی په سطح او د تحصیل په سطح او د ضلع په سطح خلکو ته د فیصلو کولو اختیار چې څه ته امپاورمنت وایي، څه ته اختیار من کول وایي چې خلک اختیار من کړی شي، هغه د پبلک سروس په حواله اختیار من کړی شي، هغه د فیصلو کولو په حواله اختیار من کړی شي او دا سیاسي جماعتونو سره تړلی وي. نو داسې به بیا نه شي کېدای څنګه چې بیا فوجي حکومتونه غواړي. اصل کې د هغې سوچ دا وي چې خلک به لاندې سطح کې یو اورکوټي پکچر کې نالای کې او لاره کې اړم کې او پالیسو والا خبره په مخ کې په خپله بوزي. زما خیال دی چې کله دا سیاسي جماعتونو سره وي، د سیاسي جماعتونو لاندې وي او سیاسي جماعتونو په بنیاد وي، نو هغه غټ پکچر یا غټ تصور د پالیسیو جوړولو هغه نه به هم د مقامي حکومتونه نه جدا کیږي او مقامي حکومتونه به د پبلک سروس په حواله ګورنس کې مرسته کولی شي.
د یادونې وړ ده چې 13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ هم صوبایي حکومتونو او وفاق ته امر کړی دی چې صوبایي حکومتونه دي زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ضروري قانون سازي سرته ورسوي او د سپتمبر د 15 نیټه خواوشا دي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نیټه وټاکل شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
زموږ شغله مشال رادیو څخوري. کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې تر هغه وخت امن نسر راتلای تر څو چې دلته سیاسي اصلاحات نه وي سوي. مثلا د عین تر مخه د قبایلي سیمو څخه منتخب سوي د پارلمان غړي د خپل سیمو لپاره عین سازي نسي کولای. دا راز په ټول هیواد کې د مقامي حکومتونو لپاره د انتخاباتو خبرې روانې دي، خو په فاټا کې په دې لړ کې هیڅ ډول حکومتي هلې ځلې نه تر سترګو کیږي. پر دې موضوع زموږ همکار منور شاه ساسو لپاره دا راپور برابر کړی دی. راځي چې ورته ورسو.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته په ټول هیواد کې د بلدیاتي نظام یا مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو کولو امر کړی، قبایلي ولسته مکوي چې دوی ته به هم په مقامی سطح د خپلو مسلو هوارولو موقع ورکړل شي. دې لړ کې د تیرې جمعې په ورځ فاټا لوکل کونسل اسوسییشن پیښور کې یو خبري غونډه کړې. دوی سم مطالبه لري. د یاد اتحادیه مشر شاه جهان افریدی وایي
فاټا د پاره پارلیمنت کې आवाज نشي اوچتولی. او دا صرف د گورنر او د صدر په اختیاراتو کې دي. صدر موږ کله یو ډراپ تیار شي مخکې ځي وروسته ځي فاټا سیکریټ شولو، خو تر اوسه پورې فاټا له داسې څه کوششونه ونه شول چې هغه کې څه مثبت سرګرمې شروع شوي. هلته کې هر څه برای نام دي او فاټا ټول دنیا له دوی داسې پیش کوي چې دلته وحشت ته داخل ترکیاتی کارونه نه پرېږدي. موږ دا مطالبه کوو چې فاټا کې د بلدیاتي الیکشن وکړي شي او خلکو ته حق ورکړي شي چې کوم دغه بنیادي حق دی.
شاه جهان افریدی زیاتوی وړاندې هم په قبایلی سیمه کې په تجرباتي توګه د بلدیاتي نظام نافذولو هڅه شوې وه، خو په هغه کې بنیادی نیمګړتیاوې وې نو ځکه ناکام وو. نوموړی وایي دوی غواړي چې سیمه کې د نور هیواد په سیر د مقامی حکومتونو په ذریعه د خپلو مسلو هوارولو اختیار ځایي منتخب کسانو ته وسپارل شي. بلخوا د باجوړ جنسی نه د قومي اسمبلی غړی بسم الله خان په قبایلی سیمه کې که څه هم د مقامی حکومتونو جوړولو تایید کوي، خو وایي چې دلته دغه نظام د نور هیواد په شان نشي عملي کېدلی.
حالات په دغه باندې بل درې کدل ته امر کړی وو نه همې تک کس پاس سړي لا دارا ڈی سی او یا د بل ای سی آر او دا کول ځان چې دلته هم خلل شوی زما په دغه باندې په دلته دغه مخالف وم. خو به هر حال څو پورې ترقیاتي کارونو دغه دی تعلق دی یا د نور عوامي سہولتونو تعلق دی هغه ورکول پکار دی او دغه شی خو هلته کې کلی دی چې بیا خو دا بارډر دی حالات دغه شان دی چې د یو ناظم په اختیار کې دغه خلک ورته شي نو زما خل دغه مرګرتیا نه.
هلته د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي لا تر دې د مدویتا په قبایلی سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د تیاری لپاره هیڅ ډول هدایات نه دي ملاو شوي. د قبایلی سیمو د چارو سیډونکو مقصود احمد جان د موجوده صورتحال پاک لوای که څه هم قبایلی سیمه په قومي اسمبلی او سینټ کې خپل استازي لري، خو د دې باوجود د قبایلی ولس لپاره په موثره توګه غږ نه پورته کیږي.
سپریم کورٹ کلا دا خبره کړه د نو زنه ګره ماته ته د فاټا والی وارث نخکاری شو لکه صبح خو خپل جوابونه ورکړل څوک سوچ کوي چې ورکړل چې موږ تیاری کوو د فاټا لپاره چې کوم نامزد مشران دي په شاخي حکومت کې دا غیر له هم خاموشي ده نو سوینو نه نو دغه زو بیا خبره کوم چې فاټا بالکل محرومه ده.
مقصود احمد جان وای قبایلی سیمو کې زیاتره مسلې هوارول د سیاسي اصلاحاتو د لارې ممکن دي او حکومت ته پکار دي چې د سیمه کې نه یوازې بلدیاتي نظام عملی کړي بلکې په قومي اسمبلی او سینټ کې د دې سیمې منتخب غړو ته د خپل سیمې لپاره د آئینسازۍ حق هم ورکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته یې
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې څه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د ژوندۍ باڼه باندې بحث د مشال ترنا لاندې بحث تاسو د نن ورځې په خبرونه کې اوریدلای شئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لیکي د نواز شریف حکومت د ترهګری د مخنیوي لپاره یو نوی پالیسی جوړ کړی چې د پیپلز پارټي د پخوانی حکومت څخه مختلفه ده. ورسپانه لیکي د پالیسی و مسوده لاس تور غلی چې په کراغلی د ترهګری د مخنیوي لپاره به څلور ګامونه اخیستل کیږي. په دې کې لمړی د ترهګرو لټون، بیا هغه یا عدالت ته وړاندې کول، مقابله کول او بیا دوی بدلول شامل دي. د ورسپانه په خبره په نوې پالیسی کې وړاندیز شوی دی چې د نېشنل کاونټر انسرجنسي فورس په نوم به یو نوی ځواک جوړیږي چې هغه به په جنگي سیمو کې عملیات کوي او پوځ به ورورو له هغو سیمو راوځي. له دې پرته د ټول جاسي ادارو یو ګډ دفتر به جوړ شي چې ټول معلومات یو ځای راغونډ شي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید سره مرکه کړې ده. ملک نوید وایي په پالیسی کې داسې ښکاري د وړاندیزونه هم پکې شامل کړل شوي چې پکې یو ځانګړي ځواک د جوړولو تجویز هم شامل وو. له نوموړي وپوښتل سول چې د دې خصوصي ځواک کړوړه او کارونه به څه وي. ملک نوید په ځواب کې وایي
نو دا اصل کې 2009 اخر کې ما یو پروپوزل لیګل ان رائټینګ ا ریکارډ کې موجود دی او ټول ته لیګل او ګورنمنت هم تلې او آرمی هم تلې او هغه کې موجود چې ګوري دا انسرجنسي او ټیررزم چې دی دا د پولیس کار نه دی. چھوٹا موٹا چرتا یونیم کی سوشی لگا لندن منڈن کی اوشی آخا خو پولیس ہینڈل کی خو دا چلاج کے لئے انسرجنسی جی کم کے دا پورا پزرگونوں کا خلق کسانی او اگئی زب دیر ناروا سلے سر لیس بھی اگئی دے پارا تا دا پولیس چیزن آگا انسفیشنٹ دے اگا ٹرین نہ دے یو خبرہ تاسو بیا چی کدا جنگوے ترسترنو تاسو پولیس ملٹرائز کوے پولیس بروٹلائز کی گی تے سر دا اگئی تعلقات پبلک سر بیا خنا پاتی کی گی اور دا پولیس دا پارا ډېر نقصان دی شهر یو خبره. دویم که تاسو ملټری استعمالوئ نو ملټری د ساسو بارڈرز لپاره او ایکسٹرنل تھریډ لپاره او چرته ایمرجنسی ونه دلته دا لارج سکیل او لانګ ټایم انسرجنسیز او ټیرریزم کدا آرمی تاسو انوالو کې نو هغه به دا دي چې تاسو آرمی پولیسایز کوي لګیا ہے آرمی دا بل رول ور کوي لګیا ہے نو ما کانسپټ داو چې آرمی خپل رول دی د پولیس خپل رول دی او
یو او د دې لپاره ملک سیف تاسو څه مشوره ورکړي څه کول بیا پکار دی
ما دا وګورئ چې یو کاونټر دی نو ما ورکو کاونټر انسرجنسی اینڈ سٹیبلائزیشن فورس انسرجنسی خلاف هم کار کوي بیا د سٹیبلائزیشن لپاره هم کار کوي چې رځتا نه چې تک ټکو کو آرمی هو به وټروشا پولیس ورشي تک ټکو کی به لا باقاعده سٹیبلائز کوي به ایریا چې هغه کله پورې نارمل اکټیویټی شروع نه شي نو سی آی ایس ایف نه پریدي یو خدا بل ما چې دا به کوست افیکټیو وي کوست افیکټیو به دا شي چې تاسو به ټول خلک چې دي د ټاپ لیول خلک چې دي آئی کیو هغه والے دی ټیسټونه چاغه مینټلی الرټ وی فزیکلی فټ وی کا فراندې کا ځوانان دی او تاسو به هی تاسو دغه پکې انټک پکې دی کې تنخوا د خپل دغه نقلی سپیشل الاوس 10,000 روپے 15,000 پر هډ تاسو ورکوي چونکی های ریسک جاب دی دا 15,000 فورس وی او دې کې بیا څوک به جنرال یا آی جی لیول سره کیپیبل سره دی تاسو نو ایم سی خاص دغه نه دی او پریفرابلی مخله کارمی ولې زیات په هیولې چار مشر ریسورسز زیات دي
ملک سے بل خبر ادا دي چې په دې پالیسی کې دوی وایي چې د کمی جاسوسي ادارې دي د غو به یو ډایریکټریټ جوړل چې هغه ټول انټيليجنس دي
دا مخه ما کاغذ به چاوي نه ویدل ته د تا چې کوم خبرې کوي بالکل ډالګي لکه مخه هغه هغه ما دا وی چې یو د انټيليجنس شیف ولګي او د مختلف محکمو نه چاچی دا کار کړی وي انسرجنسی کې هغه انټلیجنس ایجنټان د ځان سره کی او دا نه وی چې سپیشل بلانچ بل رپورټینګ کوي او آی بی بل کوي او خپل هډ ته کوي دا ټول دی یو سړي ته کوي او هغه به وي چیف آف دا فورس او چیف آف انټلیجنس آف دا فورس انټلیجنس لپسز ومن کیږي او چې خلک وي چې بیا دا چاکیت کړی دا انفورمیشن ایجنسی دا به نه کیږي
یعنی ستاسو په خیال باندې کدا سی حکومت پالیسی جوړه شي نو پاکستان آیا سیریس دی جدید دی د ټول ادارې چې دی هغه به دا عملی کړی سی کوي بیا د کاغذ په مخ پاتې ستاسو خبري
نو دا هوجي ګورنمنت ویل پورې دا حکومت وګورته وخت ویل وی نیت وی هغه کې دا موټر وی دی جوړواله موټر وی جوړه شو دور اپوزیشن اور ته جوړه شو دا هی پولیسی جوړولو جوړ شو چې کله نیت وی بیا جوړیږي
دا خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وو چې په پاکستان کې د ترهګری پر ضد د یو نوی ځواک جوړېدو په اړه زموږ همکار عبدالحق کاکړ پرتنی ځواب ولی سمو ژغ له مشال رادیو څخوري په پاکستان کې د نوی حکومت له جوړېدو وروسته تر دې دمه څه باندې 200 کسان وژل شوی دي چې پکې د بلوچستان د سردار بهادر خان ومن یونیورسيټي شپارز د کونکو هم شامل دي دا چې د بدامنۍ د پیښو د ځوانانو پر ژوند څه اثرات کړی دي په دې اړه یو څو ځوانانو له مشال رادیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د ترګری پیښو د دې پر تعلیم روزګار لوبو او دغه ډول د ژوند هر برخه غزمنه کړې ده دا چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا د پاکستان مرکزی حکومت څه پلان لري دا نور یو شمیر پښتنې د سره الله مومند په ریپورت کې جواب شوی دي چې تاسو یو
په پاکستان کې د نوی حکومت له جوړېدو وروسته د روانې میاشتې د 14 مینیټې پورې 20 د ترګری پیښې شوې دي چې پکې د بلوچستان د بهادر خان خزینه یونیورسيټي د 1400 خزینه زده کوونکو په ګډون له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي د بدمنۍ د پیښو د ځوانانو په ژوند څه اثرات کړي په دې اړه یو څو ځوانانو له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د ترګری پیښو د دوی پر تعلیم روزګار لوبو او دغه رنګ د ژوند هر برخه اغیزمن کړی دا د سواد نیلم ابرار چې یواز د کون کې دا او د خیر خګړې په کارونو کې هم برخه اخلي وای په ملک روانه بدمنۍ دوی د کور پورې محدود کړی دي
نن سبا چې کم حالات روان دي دماکی کیږي او کم خزوتا دوی ته کم دمکان ملاويږي ازم خپل کم زه خپل یو سوشل ورکر یم نن سبا کورونه کې ناش یو یره د یو یره په انسان په لړ کې جوړ شي نو جنکو ته زیات تر مسائل دي سړو ته دي چې هغه د کور او زموږ ته ټینشن کې ژوند دی برازي کمړه برازي
د ګارډین رسمانی لمخې استرالیا ته په غیر قانوني توګه تللو کسانو کې زیاتره د شیا ټولنې ځوانان دي ورسپانه زیاتوی دا ځوانان د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د وسلوالو لخوا پر دوی د بمی بریدونو لوجه د خپل کورونو په پریخودو مجبور شوی دی. لورسپانه سره په خپل خبرو کې د هزاره ټولنې یو ځوان احمد کوزاد ویل په هغه هر ورځ بمی بریدونه کیږي، نو هغه نه غواړي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي او هلته وجل شي. همدارس سرګندونی په کوټه کې د هزاره ټولنې یو 25 کلن ځوان محمد اسد لمشال دوسرا په خپل خبرو کې کړی دی.
موږ دغه حالات د وجه څخه موږ دغه ځای ته راځو، بل ځای نشو کولای. دغه ټارګټ کلینګ دی، دهشتګردۍ د خطر موږ د لای راځو. په دې خاطر موږ دغه غواړو د سرکار څخه چې دغه لاس سم چې موږ ځای ته ولاړ شو. بیخي مو نه پستنګ دی.
د خبرو پښتونخوا له سواد سره تعلق لرونکي ځوان کامران خان وای که څه هم په نوي حکومت کې موجوده سیاسي ګوندونو له دوی سره ژمنه کړې وي چې په سیمه کې به امن پر ځای کړي، خو د په خبره لا هم د امن پر لور کوم ګام نه دی اخیستل شوی.
احساس کو لگا ہر سڑی پہ ذہن کے دارے سہار تو پور زین مخم دس وچ چرے کے واپس پلڑ شما مجھے نئی حکومت کو کمی دعوی چھوئی کہ نا راہ چھ کمی دعوی ہوئی کھڑی ہو کم خبر چھوئی نو دعوی کے پلڑا وہ سپور 1% لگا مکھ ونی دل چھ
لسوا سرا تل کلورن کے عدنان بادشاہ چ رضوانانو یوا ادارہ ہم چلوی وای چھ دبدم نئی لوجے زوانان د ترگرو الاکار جوڑے گی
ہمو گرو جی کی کمی بنی چودنی کی گی یا کمی جان مرگی بریدنی کی گی اغم جے تر ہا جوانانی جگہ د معاشرے د مسائل تنگ کموں گو گورو دم پ معاشرے سدا بدمنی دا تر حجری دا ندری وجہ یمن وجہ دار کی دم پ معاشرے بے روزگاری دا ملازمت نہ نشتے غربت دے داخل راجی دری طرف کا دی مخدے
کل چھ مسائل دو خبر پختون خواد اطلاعات ہو وزیر شوکت وسوی سخو پختل چھ زوانان وای د دوی تعلیم روزگار او نور ہلی زالے ل امن سرا تھلی دی نو دوی غختنہ کئی چھ پسیمہ کی با امن کلا پرزے شی نو شوکت یوسف زئی ویل
موږ خپل حیران چې څوک یا خدای چې موږ خپل د ملک له خپل دې نه شو او خارجه پالیسی صرف وفاقي حکومت بدلول شي نو موږ به پرشر اچو په کار چې د سیریس دی واخې نه کدی نو خلکو ته دین عمر کړل چې به تبدیلی راشي او امن قائم کو پر ملک نو دا خو نو سری څه په خپلم بار بار ویلې چې دا جګړه زموږ نه ده او دا نو پکار دی چې په دې باندې سنجیدګی سره غور وکړي.
که څه هم د خبر پښتونخوا په ګډون د هواد ځنې ځوانان وایي چې بدمنې د دوی ژوند په ټپه ودرولې او حکومت په دې لړ کې څه نه کوي، خو بیا د یادې صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي امنیت ټینګ ساتل د مرکزی حکومت له پالیسیو پورې اړه لري، خو مرکزی حکومت د ترګرې پر ضد د تګلارې ټاکلو په غرض د روانې میاشتې په 12مه ټولګوندي غونډه رابللې وه چې بیا د ځینو سیاسي مشرانو په ملک کې د نه موجودګۍ له وجې وځنډول شوه. د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري خبريال عرفان اشرف په ډان ورسپانه کې په پاکستان کې د سازشي نظریو پر موضوع یو مقاله لیکلې ده. شاهین بنیری به د دې مقالې مهم ټکي درته واوروي.
عرفان اشرف لیکي په پاکستان کې واک د ولس سره نشته، له دغه کبله یو داسې کلچر په وجود کې راغلی چې په سازشي نظریو ولاړ دی. په ټي وي چینلونو ناس خبريالان په ټولنه کې د ستونزو نشاندهي خو ډېر په زور شور سره کوي، ولې د ستونزو د هواري لارا نه ښایي. د پاکستان د جوړېدو سره سم دا هڅه وشوه چې واک د واکمنې طبقې د لاسو لاړ نه شي. خبره دا نه ده چې ولس بدلون ته نه دی تیار، خبره دا ده چې ریاستي نظام د بدلیدونکو حالاتو سره بدلون ته تیار نه دی. همدغه وجه ده چې د ولسي واک مرسته نه کیږي او داسې قوتونو ته ډاډ ورکول کیږي کم چې ټولنه پر ځای ولاړه ساتل غواړي. له دې کبله هیواد ته ډېر زیان رسېدلې دی او په ولسي ادارو او ځایونو کې هم پوز ورننوتی دی. لیکوال وړاندې لیکي د پوز لپاره پالیسۍ ډېرې په رازدارۍ سره جوړېږي. دا پالیسۍ په مرکزي کچ جوړېږي او د قومي امنیت په بهانه ورته قانوني جواز او تقدس ورکول کیږي. هم د دغه کبله د فوز نظریو ته هم لومړیتوب ورکول کیږي. د دې فکر سره یو تعصب و د مومی او دغه تعصب له کبله د اولس او اولسی ادارو پریکړو ته ځای نه ورکول کیږي چې په نتیجه کې د ریاست چلولو په اړه متبادل فکر مخې ته نه راځي. ایرپان اشرف لیکي په ډېرو قومي معاملو او موضوعاتو میډیا، مذهبي ګوندونه او امنیتي ادارې د یو بل سره ملګري دي او داسې خبرې خپروي چې ورسره سټیټس کو قائم وي او ټولنه بدلون لور ته لاړ نه شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. وخت د غرمې 12:30 بجې سوې. منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د نننا په پاکستان کې د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول شروع شو چې پکې د هیواد د سرکاري ریډیو په وینا ټولو نامزد امیدوارانو کاغذونه جمع کړل. د لړکې د اسلام آباد په شمول د سلور واړو صوبو د اعلی عدالتونو چیف جسټس صاحبان پریزایډینګ افسران مقرر کړی شوي چې د امیدوارانو نه یې د نامزدګۍ کاغذونه وصول کړل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد جیمز ډوبینز با د راروانه جمعې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې نوموړی به د ملي امنیت او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار سره تاجزي سره ملاقاتونه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2014 کال نو وروسته د افغانستان نه د ځواکونو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د یو هیواد هم په ګټه نه دي. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې شپږ دیرش افغانان د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. په کابل کې پرون د نړیوال بانک مشر رابرټ سیم ویل د ټولنیزو خدماتو د ښه کېدو او د ریټایر شوي خلکو لپاره نظام د اصلاح په لړ کې د افغانستان د حکومت سره د $12 میلیونه مرستې کوي. د ماسکو نړیوال هوایی ډګر ته نن وروسته له هغې بیا توجه زیاته شوې چې په ریپورټونو کې ویل شوي داسې ښکاري چې د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مفرور اهلکار د ترانزیت سیمې نه بهر روس کې چیرته ځای پر ځای کیږي. په مصر کې د تشدد لړۍ دوام لري چې د ریپورټونو تر مخه په قاهره کې په وروستیو پیښو کې د پخواني صدر محمد مرسي دوه پلویان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. او د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکی وایي دغه ادارې ته په شام کې د کیمیایي وسلو د 14 حملو په اړه ویل شوې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان کورنی ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته ورسو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ګرانې ملاوت او د سمګلینګ د خاتمې لپاره د ضلع په سطح انتظامیې ته د 15 اگست نیټه ورکړې ده او د هر 15 ورځو پس د جایزې رپورټ وزیر اعلی ته وړاندې کولو حکم ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د خبرو نښکاري چې حکومت د عام اولس د مشکلاتو احساس لري خو په دې اړه زموږ انتظامیې ته خپلې ذمهواریانې ترسره کولو لپاره د پوره منصوبه بندۍ ضرورت به وي. ادارې زیاتوي چې اغونډه صوبه کې ګرانې ملاوت عام دی د روټه نرخ بغیر د څه اعلان زیات کړی شي نو په دې صورت حال کې کله کله انتظامیه سمامولي کاروایی وکړي خو داسې کاروایانو نه سر نه جوړیږي بلکې د مقصد له باقاعده د کوټل ګامونو ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي چې انتظامیه د خپلو کاروایانو کې د دکاندارانو منتخب نمائندو کومک ترلاسه کړي. د غرنګ د ټریفیک په مسله قابو موندلو لپاره د ضلع په سطح د مقامي اولس او ماهرینو مدد واخلي نو داسې دغه مسلې هوارې دی شي. جنګرسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان کراچی کې د ترهګری لا قانونیت او بدامنۍ په اړه صحیح تجزیه کړې ده چې د کراچی د حالاتو اثر په غونډ ملک پروزی. ادارې وایي چې د مقامی آبادۍ نه علاوه د غونډ ملک نه د روزګار لپاره خلک د ښار ته راځي ځکه چې معاشي هلې ځلې په دې ښار کې زیاتې دي. خو د ترهګری په خو دغه خلک او غونډ ملک پریشان کړي دي او قانون نافذ کوونکي ادارو د اهلکارانو باوجود په کراچی ښار کې حکومتي عملداري چرته هم نخکاری. ادارې وایي چې د کراچی مسله هوار نه شو نو د پاکستان ریاست سیاست او معیشت ټول به د مشکلاتو ښکار وي. نو په کار ده چې مذهبي، نسلي یا لسانی بنیادونو باندې سرګرم خلک دي خپل کاروایانې پرېږدي او ټول سیاسي ګوندونه او سنجیده خلک دي د کراچۍ ښار سیاسي او انتظامی مسلې حل ولټوي. ادارې زیاتوي چې د مذاکراتو د لارې د سلاره رویستې شي او خصوصا ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکي ګوندونه دي په دې مسله ډېرې سنجیدګۍ سره توجه ورکړي او صوبایي حکومت له هم په کار ده چې عملي ګامونه پورته کړي چې خلک په خپله مرضۍ ژوند تیرکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډمسي په کابل کې ویلي امریکا غواړي له افغانستان سره د اوږدې مودې امنیتي تړون په روان کال کې لاسلیک کړي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي پاکستان او افغانستان باید د سولې د عمل په اړه واضحه پالیسي ولري او اختلافات له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډمسي د تیر ګل پورس په کابل کې ویلي دوی د افغانستان سره اوږدمهاله امنیتي تړون کول غواړي او وایي دوی داسې هیله لري دواړه هیوادونه دغه تړون د اکتوبر د میاشتې پورې سرته ورسوي. د جنرال ډمسي افغانستان ته د سفر یو مقصد دا هم دی چې د هغه ټولو مسلو او خبرو د حل لپاره لاره برابره کړي چې له عملی د دغه دواړو هیوادونو اړیکې په دې وروستیو کې د کړکیچ سره مخامخ کړي دي او یو بل مقصد دی د 2014 کال وروستو د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د موجودګۍ په اړه د ځینو پښتنو جوابونه هم ورکول دي. که څه هم په دې نږدې کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی خو په هیواد کې دننه ځینې خلک اوس هم د دوی د پیاوړتیا په اړه باوري نه دي او په دغه ټولو خبرو کې یوه مهمه دا هم ده که چیرې دغه تړون ونه شي نو د دغه ځواکونو لپاره به په راروان وخت کې بجټ څنګه برابرول شي. په موجوده وخت کې د افغان پوز او پولیسو چشمیرې 3,25,000 ده زیاتره په بهرني امداد تکیه کوي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو او قومي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز د تیر اتوار په ورځ کابل ته ولاړ او هلته یې د افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د تعلقاتو او د سیمې د امن په اړه خبرې وکړې. ډان لیکي سرتاج عزیز ته په دغه دوره کې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان لخوا افغان طالبانو ته په حکومت کې د ځای ورکولو د وینا یادګیرنه وکړه چې مسلم لیگ خپل دغه وینا بیا په فوري توګه رد کړه. په دغه سفر کې سرتاج عزیز ولسمشر کرزي ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړه خو په جواب کې ورته دا ویل شو باید د دغه دورې لپاره ټول ضرورتونه او لارې د مخکنه برابر شي. په پاکستان کې د 2014 کال وروسته چې کله نړیوال ځواکونه به د افغانستان اوزی یو شمیر رائے او اختلافات موجود دي. دواړه هیوادونه اوس هم په یو بل باور نه کوي خو رسپانه لیکي د دې ټولو خبرو باوجود هم دا ویل صحیح نه دي چې ګنی دواړه هیوادونه یو ځای کار نشي کولای.
فرخنده وزیر و چې د سیمې په اړه په نړیوالو رسپانو کې د خبرو سو مقالو حال درکوي.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان طالبان به د شرطونو منلو په لړ کې له پاکستان سره هم مشوره کوي او کچیري داسې نه کوي نو کېدای شي چې اسلام آباد د سولې د خبرو د ناکامه کولو لپاره خپل مځکه وکاروي او خپل مرستې د افغان طالبانو پر ځای بل اسلامي ډلې ته واړوي چې دا ډول د کابل پر ضد خپل جنگ ته دوام ورکړي. د دې مقالې غټه کې به سره له مومند تر واوروي.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي که څه لا هم د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرو د کامیابیدو په لړ کې یو شمیر خندونه دي خو پوښتنه دا ده چې په دې لړ کې افغان حکومت د طالبانو څه قسمه ممکنه شرطونه منلی شي. که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه نه غواړي چې د میرمنو د حقونو او تعلیم په اړه د طالبانو غوښتنې دي عملي کړل شي خو یو بل آپشن شته چې طالبان به یې ومني او په هغه کې یو دا ده چې طالبانو ته اجازه ورکړل شي چې هیواد لا پسې نور اسلامي کړي او دارنګ ځایي حکومتونو ته واک ورکړل شي چې خپل قوانین جوړ او بیا یې عملي کړي. افغانستان چې کمزوري حکومتي ادارې لري او زیاتره واک هم له مرکزی حکومت سره وي او دارنګ د ولایتونو ولسوالیو په کچه داسې نظام نشته چې خپل قوانین جوړ کړي نو همدارس له مرکزه واک اختیار ولایتونو ولسوالیو ته په ورکولو سره به د طالبانو په ګډون نورو سغدریزه خلکو ته د مقابله اسور شي چې دوی په کومو سیمو کې اثر لري هلته کې د خپل خوخي قوانين نافذ کړي. خو زیاتره افغانان او له هواده بهر کارپوهان ویل لري چې لدی سره به طالبانو ته په کابل د بریدونو په میرمنو د تشدد او القاعده ډلې لره د پټنځایونو د ورکولو مقابله اسور شي. مقاله کې راغلي دي کچېری له مرکزه واک اختیار ولایتونو ولسوالیو ته په ورکولو د جوړجاړي خبرې نه کامیابیږي نو کېدای شي چې ټولې خواوې یو ګډ موقتی حکومت جوړ کړي چې دا رنګ په شریکه د حکومت کولو ازماینه وکړي یا په مستقل ډول طالبانو او نورو اتحادي ګوندونو لپاره په مرکزی حکومت کې د جوړیدونکو پریکړو د ویټو کولو اختیار ورکړل شي. لدې پرته داسې هم کېدای شي چې ځینې وزارتونه طالبانو ته ورکل شي او د ریپورتونو لمخې افغان ولسمشر طالبانو ته په انصاف وزارت د کنټرول او په ستره محکمه کې د مشر قاضي چوکۍ وړاندیز کړي. په مقاله کې راغلی دی چې افغان طالبان به د شرطونو منلو په لړ کې له پاکستان سره هم مشوره کوي او دارنګ اسلام آباد غواړي د دې لارې په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوی وکړي او کچر افغان طالبان له پاکستان سره مشوره نه کوي نو کېدای شي چې اسلام آباد د سولې خبرو د ناکامه کولو لپاره خپل ځمکه وکاروي او خپل مرستې د افغان طالبانو پر ځای بل اسلامي ډلې ته واړوي چې دارنګ د کابل پر ضد خپل جنگ ته دوام ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2014 کال تر پای ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووزي او له هغه وروسته امریکا په دې هیواد کې پوځي حضور ونه لري. جیمز کنینګم دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې دا خبره ډېره توده سوې چې ګواکې امریکا د صفر پر انتخاب یعنی د ټول عسکرو پر ایستلو غور کوي. په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو تفصیل به نوریاس نوري درکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان د عسکرو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. د امریکا د سفارت لخوا په اعلامیه کې چې د سیشن بي د ورځې ناوخته خپره شوې جیمز کننګهام وویل د سفر انتخاب یعنی د هیڅ یو عسکر نه پریښودل به هغه څه نه وي چې موږ یې غواړو. د اعلامیې له مخې کننګهام دغه خبره له یو شمېر افغان مشرانو او چارواکو سره په کتنه کې کړې ده. د سفر انتخاب یا په افغانستان کې د هیڅ یو عسکر د نه پاتې کېدو طرحه د روان کال په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د مشاور مرستیال بن روتس راپورته کړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روانه میاشت کې خبر ورکړ چې له ولسمشر حامد کرزي سره ترینګلې اړیکې به واشنګټن دې ته وهڅوي چې له افغانستان د خپلو عسکرو ایستل ګړندي کړي او احتمالا په دې هیواد کې اوږدمهاله پوځي حضور ونه ساتي. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې د کننګهام له قوله ویل شوي چې وایي دوی فکر نه کوي چې افغانان یا د امریکا متحده ایالات دا شی غواړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره وکتل او هغه ورته وویل چې دی په اصولو کې له دې سره موافق دی چې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي عسکر د امنیتي تړون په چوکاټ کې په دې هیواد کې پاتې شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د رسوایۍ په خاطر د جون له میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي. د فرانس پرس په وینا له کرزي سره د امریکا اړیکې چې کله هم ښې نه وي او اکثره وختونه ترینګلې وي په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سر لا پسې خرابې شوې.
نوریاس نوری وو چې تاسو ته په کابل کې د امریکا د سفیر د هغو څرګندونو په اړه معلومات درکول چې نوموړي ویلي وه. افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2014 کال تر پای ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې دا ټول خبرونه د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او زه د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په بولان سیمه کې واونی وړاندې تباسوی د بجلی ټاورونه لا هم نه دي جوړ سوي چې لامل یې د سبې په شاوخوا اول سوزلو کې بجلی معطله سوي او وګړي لګنستون سره مخامخ دي. د کیسکو چارواکي وایي د ټاور په جوړېدو کې دوه ورځې نور هم لګیږي. خدای نور ناصر پرې راپور کوي.
د بولان په مچ سیمه کې اونۍ وړاندې د بجلی څلور ټاوره یا ستنې د وسلوالو لخوا تباسوی وو چې مسؤلیت یې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ قبول کړی وو. د کیسکو یا د کویټا الیکټریک سپلای کمپنۍ په خبره د دې څلورو ستنو د ویجاړېدو له امله د بلوچستان د سر شار کوټې په شمول اوولس سوزلو ته برق ورکول معطله سوی او تر اونۍ تیرېدو وروسته هم یادو سیمو ته برق بحاله سوی نه دی. که څه هم کیسکو د کوټې د ځینو سیمو لپاره له بلې لارې برق بحاله کړی خو د چمن په شمول اپشین خانوزی کلا سیفلا لورالای ژوب زیارت او یو شمېر نورو سیمو ته په 24 ساعته کې یوازې یو یا دوه ساعته برق ورکول کیږي چې د یادو سیمو وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لورالای سیمې یو وګړي بخت محمد د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل
لورالای ضلع کې لوډشیدنګ دورانه هغه ډېر زیات ده او د ولټیج کمی څه ده هغه نه برابر ده. کم ولټیج د وجه څخه په دې بجلی باندې یو ټیبریډاټر هم اسانه سره نه چلیږي.
له دې سره د ژوب سیمې یو ځوان اسمت الله بیا مشال راډیو ته وویل که دې خوته د دوه بیروجې دي نو بل پلو د برق پارچا او بیا د دوی په ستونزو کې دوه چنده زیات توب کړی. د دې په خبره د برق د همدې نشټوالي له امله په ژوب شار کې برف یا واوره په 160 کلداري خرڅیږي چې هغه هم بیخی لږ وګړو ته رسیږي.
موږ دلته د تیرو ورځو کې شتر د تاورې وستري دي د کباله د بجلی ډېر زیات ستونزو ته مخامخ یو. او یو خواته د دوبي د ګرمۍ روزي دي او بل خواته د بجلی ډېر زیات لوډ شیډنګ دی. په څلور ګنټې کې په مشکل کله په ګنټه راشي او بیا وروسته بیا په ډېر غني بیا سات دولس ګنټې پس بیا یو ګنټه دوه راشي.
که څه هم د برق نشتوالی په اکثرو سیمو کې ژوند متاثره کړی، خو ورسره یې په همیادو سیمو کې کار کروندې ته هم سخت زیان رسولی دی. د همیادو سیمو یو ځوان له مشال راډیو سره همدا ستونزه شریکه کړه.
نور سیمه هغه سیمه ده چې د زراعت له والی څخه دغه سیمه اساسي په بلوچستان خو په نام باندې ده، بلکې په پاکستان باندې هم په نام ده. نو هر کله چې دلته سیزن راشي یا د غنمو یا د ټماټو د بجلی دغه ستونزه وي چې بجلی نه وي.
هلته د برق د څانګې کیسکو ویاند افضل بلوچ مشال راډیو ته وویل د امنیتي چارواکو له لوري د امنیت د نه ورکولو له امله د ویجاړو سویو ستنو په بیرته جوړېدو او د برق په بحالۍ کې زیات وخت ضایع سو، چې د نوموړي په خبره د سې شنبې په ورځ ورته د کار کولو اجازه سوې او د پنجشنبې تر ورځې پورې به ټولو سیمو ته برق ورکول بیرته پیل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د کوټې په شمول مو د بلوچستان د نور سیمو د استوګنو ستونزې واورېدې. اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور چې هلته بیا څه ستونزې دي. منز څوکۍ اشخیل کلی له افغان پولیسو سره نږدې د خیبر ایجنسی یو لری پروت کلی دی. د دغه کلی اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي او دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې کوم ډول ترقیاتي کارونه نه دي سوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید ورته پام وکړي او د دوی ستونزې هوارې کړي. په دې هکله له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راپور کوي.
من څوکۍ اشخیل کلی افغان پولیس سره نږدې د خیبر ایجنسۍ د لنډي کوتل تحصیل یو لری پروت کلی دی چې آبادی خواوشا شل زره نفوسو ته رسیدلې ده. د من څوکۍ اشخیل کلی اوسیدونکو وایي چې دوی دلته د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بي برخې دي او یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې هکله د من څوکۍ اشخیل کلی اوسیدونکو سیراج خان مشال ریډیو ته وایي
دلته ناس پتل شته انځ کوم دی کنه سکول شته. سکول یو سکول جوړ شوی غالبا 50 کاله بشي چې لکانو پرایمری سکول جوړ شوی دی، خو هغه هم څه عمارت غورځېدلی دی په ځای دا څه پاتې شوي نه دي زاړه.
او د دغه کلي یو مشر بنارس خان وایي چې د اوبو د نشتوالي د لاسه هم د ډېر مشکل سره مخ دي.
د اوبو هغه بندوبست نشته دی او اوبو خو یقیني چې دلته پټ لکه بیلر یو بیلر د 200 روپو پورې خرڅېږي او په سرونو باندې زموږ زنانه شي ډېر لوړ نه اوبه سره یو بل کلي نه وړي.
او سیراج خان زیاتوي چې د دوی سرک تر اوسه کچه پروت دی او چاور لا نه دی پوخ کړی.
په دې جدید دور کې چې غرونه ټول پاخه شو خو زموږ چې کوم دي 2 کیلومتر کې یا په 1 کیلومتر کې پراتی وو دا سړک موږ ته پوخ شوی نه دی.
د من څوکۍ اشخیل کلی اوسیدونکو د غستون زمو چې کله د خیبر ایجنسۍ د ترقیاتي کارونو ذمہوار ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی ته وړاندې کړي، نو دوی وویل
باندې موږ سره وکړو او بیا به باندې کارونه شروع شي او خپل د دې علاقه معاینه به کوم او هلته کوم څیزونه ضرورت دي
نوموړي زیاته کړه چې په دې سیمه کې به سرکونه هم پخوو او د خوړونو په غاړه کورونو ته به پکې بندونه هم تړو او چې کوم سکولونه پکې زاړه شوي دي هغه به د کالنی ترقیاتي پروګرام یا ای ډی پی نه جوړوو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د لوی ماموند او واړه ماموند ولسوای چې د تیرو پوځي عملیات پر مهال د ټینکونو په تګ او د بارودو په ګولو د هغوی سړکونه خراب شوی دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید د دې سړکونو د بیا ودانۍ پر لور پاملرنه وکړي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د باجوړ ایجنسی د واړه ماموند او د لوی ماموند لوی سړکونه د تیر عسکري اپریشن په دوران وران شوي
چې د بیا ودانې کار پرې هم نه دی شروع شوی. عزیز الله خان د ترخو سیمې اوسیدونکی دی او د دې سړکونو د خرابوالي وجې داسې وویلې. د مامون د دواړه تاثیرونه چې په ښکته یې د باجوړ ایجنسۍ ناوګۍ او سلارځۍ سیمې آبادې دي او په بره یې د افغانستان سره لګېدلي پوله ده. اولس یې وایي چې د هغوی عمومي ژوند هم ډېر سخت دی. د لغړۍ د سیمې اکرم خان وایي چې کله نه دا سړک خراب شوی دی، هغوی ته ډېر مشکل جوړ کړی. نو هغه څنګه؟
ځینو بس هم د سړکونه نشته دی، بس دا کوم چې وو هغه ټینکونو خراب کړو، نور نشته دی. بس اوبه ولري خوا دې خوا، بس دغسې شی دی. مریض پکې وړو موږ هسپتال ته، هغه ته مشکلات دي، کومه بیماري چې هغه نه بس سیوا نور سیوا شي.
د صدیق آباد پاټک اوسیدونکي جابر خان چې ګاډی هم چلوي وایي چې هر وخت به یې ګاډی په مصری خانه کې ولاړ وو.
ګاډی کې به بس په میشي و مورته مخکې شک ډول ګاډی بګل دی در کړي چې تر ولېږي کمانه یې ماته یې مخکې سم خراب دی. چې مخکې به ګنټه ګرځېدو چې وس روان شي دوه کې رسو کړو دی واجب بس یو کېږي.
د ترقی د کارون لپاره جوړ د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ د دفتر چارواکي حنیف خان سره مخابره وکړي او د دغه سرکونو د بیا ودانۍ په اړه مترې وپوښتل.
دا نه کلی روډ زمونږ سره په پلان کې راسته دی، دا زمونږ سره 50 کیلومتره یو سکیم روان دی د ریهبیلیټیشن لپاره، او د دې په ټوټو ټوټو کې زمونږ سره د ناوګي روډ روان دی، د مونډانا د خاره پورې دا روډ هم روان دی، نه کلی صدیق آباد دا روډ هم زمونږ سره دی.
دغه ولس ویل حکومت له پکار دی چې په ټینکونو شلېدلی او د بارودو په گزارونو وران شوي دا سرکونه زر تر زر جوړ شي چې د هغوی ستونزې هوارې شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کا درون دې پر دې اورې رخانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د دویمې درجه غړیتوب ترلاسه کول وروسته د ایسوسییټ هیواد په توګه خپل لومړی دوره د جولای پر 1.5 نیټه نیمه بیا ته پیلوي. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دا وخت له یو شمیر نورو ځوانو لوبغاړو سره یو ځای په کابل کې په روزنیز کیمپ کې برخه لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د افغانستان د کرکټ بورډ له انتظامی مشر ډاکټر نور محمد مراد سره مرکه کړې ده او لومړی په کابل کې د روان روزنیز کیمپ اړه ورڅخه پوښتلې دي. ډاکټر نور محمد مراد وایي
دا نموړي تمرینات دي نمیبیا د تور د امادګۍ لپاره روان دي. په دې کې د موږ د ملي ټیم ټول لوبغاړو سره د ځوان لوبغاړو ته پکې وخت ورکړل شوی دی تر څو په نمیبیا کې چې د موږ کومې لوبې دي چې البته آی کپ لوبې دي، یعنی څلور ورځنۍ لوبې دي، او همدارنګه دوه ورځنۍ لوبې هم شامل دي. د هغو لپاره موږ نهایي ټیم یا لوبډله اعلان کړو او هلته په دې کې برخه واخلي.
دا لوبی به کله شروع کیږي او له هغه وروسته بیا د افغانستان لوبډله هیواد راځي کنه کوم بل ځای ته ځي؟
دا لوبی به ان شاء الله په څلورم جګړه البته د منګ لومړی لوبه ده په دیرشم باندې به موږ لوبډله لدی جن له هیواد نه ستنیږي نمیبیا په لور، او د څلورم د اگست نه د لوب شروع کیږي. البته څلور ورځې لوبي دي او بیا په نهم او په یولسم د اگست باندې موږ ورځې لوبي چې دا به د اختر له دوه مور درې مور سره تطابق کوي. کله چې دا لوبي موږ خلاصو دي نمیبیا بیا سنگاپور کې دي ایمرجنګ کپ په نامه یو سیالي د سپیږی کې د افغانستان تر څنګ و نوري لوبي په کې برخه اخلي. سپیږو کې نه یوازې سیټ هیوادونه نه بلکې د دې کې د پاکستان د هندستان همدارنګ د بنگلاديش او د سریلانکا سي بشپړ غړي ټوب لرونکي یوازنه د یو لوکلې به هم پکې شریک وي. خو یوازې فرق پیدا کوي چې هغه د دروش کلو څخه کم ځوانانو نسبتا ځوانانو لوبډله وي.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې ته د ایسوسییټ حیثیت ورکړل سو. که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې د دې معنی څه، یعنی په خو افغانستان افیلیټ او ایسوسییټ سو، د دې معنی څه د افغانستان لپاره؟
موږ مخکې افیلیټ ممبر وو او اوس اسوسییټ شو، یعنی په دې معنی چې مخکې دریمه درجه غړیتوب موږ درلود، اوس دوهمه درجه غړیتوب موږ پیدا کړو. نو ارزښتونه ډېر زیات دي، مادي ارزښت یې داسې یو څه دی، موږ بودیجه ورسره دې سره ښه کېږي، خو معنوي ارزښت یې ډېر زیات ده. موږ تر اوسه پورې کوم چې کلنیز غونډې وي دي آی سی سي د نړیوال شورا، په هغه کې حتی موږ د ناستې حق نه درلود، موږ د یو ناظر په توګه په هغه کې شرکت کولو. نو د دې غړیتوب سره موږ هلته د ناستې حق پیدا کړو، یعنې موږ په دې مجالسو کې به اوس فعال ونډه اخلو. نو اوس به انشاءالله د بعضې کمیټو بالخصوص دغسې بودیجوي کمیټو غړیتوب به لري، او یو بل شی موږ د رایې ورکولو حق هم لرو. نو موږ به هڅه دا وي چې دغسې هېوادونه پاکستان، بنګلادیش او سریلانکا او تر ډېره بریده هندوستان باندې فشار واچوو، تر څو له موږ سره او یا نور ملکونه باندې فشار واچوو، تر څو دغه هېوادونه دې ته آماده کړي چې له موږ سره یو ورځنۍ لوبې وکړي.
پخوا څومره مرسته کېدې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا، او اوس به څومره کېږي در سره؟
که زه ووایم موږ د ټولې بودیجې یوازې 15% چې د هغه د نړیوال کرکټ شورا د مرستو باندې ده، او 15% بودیجه چې هغه موږ پخپله دلته آماده کوو، چې د دولت لخوا امکانات شامل دي، هغه موږ ته بودیجه راکوي، او ځینې موږ خپله سپانسر لرو، تاسو معلوم ځینې شرکتونه دي موږ سپانسر دي، خصوصي شرکتونه او ځینې نور ډونران موږ جلب کړي دي. نو په دې 15% یوازې 15% کوم چې بودیجه چې هغه موږ د نړیوال کرکټ شورا یا آی سی سی نه اخلو، کې به یو څه نور هم اضافه والی وشي، یعنې دا کېدای شي تر 10% یا تر 15% پورې زیاته شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ انتظامی مشر ډاکټر نور محمد مراد وو چې د بوریوال کاکړ پښتنې ځوابولې.
تاسو ستونزې
غواړم ته کل جون یو څوک داخلي ورکو،
خلک چې بیا روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. د افغانستان په لیرو پرتو پښتون میشتو سیمو کې د هلک او انجلۍ د رشتې جوړولو پر وخت له هلک څخه د خپلې خوښې پښتنه کیږي، خو انجلۍ ته دا حق نه ورکول کیږي چې د خوښې او ناخوښې پښتنه دې ترې وسی. پر دغه کلتوري ناانډولیو په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
کلیوی خو اوس هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې نجونې د سوري په ډول ورکول کیږي او یا هم د بدل ودونه رواج لري. بلې خوا ته اکثره کورنۍ د ژوند د ملګري د خوښولو په خاطر له خپلو زامنو پوښتنه کوي، خو لور خور ته دا حق نه ورکوي چې د ژوند د ملګري په خوښولو کې دې ترې پوښتنه قدري وشي. په جلال آباد ښار کې ګڼ شمېر هغه نجونې چې په ښوونځیو کې په تعلیم بوختې دي، دې رواج ته په ښه سترګه نه ګوري. د نبیلې په نوم یوې نجلۍ مشال راډیو ته وویل چې کومې کورنۍ چې د رشتو جوړولو په معامله کې د خور لور رضایت ته اهمیت نه ورکوي، په نهایت کې د هغوی ژوند ستونزو سره مخ کړی وي.
که چیرته زمونږ یو پلار خپل زوی ته ښځه کینو، هغه نه پوښتنه کوي چې دا جنۍ د خوښه ده، کورنۍ د خوښه ده کنه، که چیرته د زوی رضایت پکې واخیستنه ورته کوي او کنه نه ورته نه کوي. همداسې د لور څخه پوښتنه نه کیږي که هر رقم کورنۍ، که ښه کورنۍ، که خرابه کورنۍ، په قد ورته ورکوي، د هغه مشکلات ته نه ګوري. نو زما یوازنۍ هیله د هغه پلارونو، د هغه ورونو څخه ده چې لور او زوی ته دواړو ته یو حق ورکړي، دواړه حق لري چې د زوی په ژوند خفه کیږي نو د لور په ژوند هم خفه شي.
یو بل نجلۍ هم ورته شکایت لري او د ننګرهار پونتون استاذ ماویزه بیا وایي چې که په قانوني توګه د نجونو د ودونو لپاره د عمر حد تعین شي، امکان دی ولري چې د نجونو دغه ستونزه تر ډیره حده راکمه شي.
په دغه عمر کې چې دوی د جنن یا که پښتنه وکړي، جنن یو احساساتي موقف لري، سم درد نه شي کوي. که چېرته عمر ورکړ شي، دا پوه شي او تجربه د ژوند حاصله کړي، بیا د دې څخه په دې مسله کې پښتنه وکړي شي، دا به ښه پایله ولري.
د تورپیکۍ اقیار په نوم یو نجلۍ وایي چې هیڅکله به داسې رشته ونه مني چې د ده رضایت پکې شامل نه وي.
دا لوبې نه دي، دا چې د ژوند مسله ده، یعنی هغه چا پسې چې رشته راځي باید د هغې څخه پوښتنه وشي. زه کولی شم په خپل خوښه باندې، یعنی خپل د ژوند ملګری وټاکم، که چیرته یعنی زما لپاره ښه نه اوسي باید زه انکار وکړم. دا حق ما ته اسلام راکړی دی او هغه قوانین چې زموږ په هیواد کې دي هغې ما ته راکړی دی.
دا چې شریعت په دې باب څه حکم کوي، په جلال آباد ښار کې د عبدالاحد په نوم یو تندینی عالم راته وایي.
کوم حقوق چې الله جل جلاله نارینه او یا هم زنانه ته ورکړی، په دې حق له مختلف روایت شته. ځینې امامانو دا حدیث راخیستی چې دا حق یوازې د ولی یا د نارینه یا د پلار دی، او ځینی علماء او داسې احادیث راخستي چې هغه واک پکې خزې تور کړي. خو د دې دوړو احادیث محکمه داسې کولای شو چې اسلام هم نارینه ته حق ورکړي هم زنانه ته. نو په دغه باندې د دوړو حقوق تضمینیږي چې هم د نارینه څخه پښتنه او شي هم د زنانه څخه.
سره لدې چې شریعت او د افغانستان اساسي او مدني قوانینو د رښتو جوړولو په معاملې کې جنو ته د ژوند د ملګری په خوخولو کې پوره حق ورکړي، خو بیا هم ډېرې پښتانه په داسې مواردو کې لخپل خور یا لور نه پښتنه کول خپل کسرشان ګڼي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور